Radio.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1500 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ARY سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه وویل کچېرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په حق له غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ دا خبره ثابته کړې. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خود جرمنی بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یو بل موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرائیلو د پلان په وړاندې چقواړي په لویدیځه غاړه باندې خپله ولګټینګ کړي پرې کنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورت کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې هکله یې د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړي دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغه جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پرې کنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرائیلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرائیلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنځشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایتالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول.
چې دوی چې دلته پوښتنه چې برق زیات د افغانستان کې او برق شته هر ورځ په سلهاو فابریکې دلته جوړ شي. او په میلیون میلیون انسانانو مصروف شي.
ملګرو ملتونو په علومو کې د ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
چې کله خبرې کوم دا وایي چې ای کاش کولای مو شوي حد اقل یو ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یو ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو.
پروژه را روانه ده خو خلک اقتصادي ستونزې لري.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واکلاندې د برښنا دولتي شرکت او د عزيزي د پنګونې ګروپ ترمنز د 1500 میگاواټو برښنا د تولید د 500 پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ملا عبد الغني برادر او د عزيزي ګروپ مشر میرویس عزيزي چهارشنبه د سلواغه په 22مه کابل کې د مریض او د سکرو د ډبرو د برښنا د دغو قراردادونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. میرویس عزیزی په دغو مراسمو کې صنعتي پراختیا او کارموندنې لپاره د ډاډمنې انرژي په ضرورت ټینګار وکړ.
محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران، دوی زیات تقریبا شپږ نیم زره فابریکې لري په کابل او هرات او قندهار او یو ځای بل ځای کې، خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه څلور ساعته برق غواړي. وخت او افغاني تاجران دونه به ابتکار خریدي چې دوی چې دلته پوښتنه چې برق زیات د افغانستان کې او برق شه هر ورځ په صلاح او صلاح فابریکې دلته دی وطن کې جوړ شي او په میلیون میلیون انسانانو مصروف شي.
بلخوا د برښنا شرکت عمومي رئیس ملا عبدالحق همکار غونډې ته وویل چې د برښنا د تولید دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار کې پیلېږي.
د کابل ولایت د نغلو په سیمه کې به 100 میگاواټ مریضه برښنا د تولید پروژه، دوم د پروان ولایت د باریکا په سیمه کې د 100 میگاواټ مریضه برښنا د تولید پروژه، دریم د غزنی ولایت د 110 میگاواټ مریضه برښنا د تولید پروژه، څلورم د بغلان ولایت د 350 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه، پنځم د تخار ولایت د 155 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه.
د برښنا شرکت رئیس زیاته کړه چې د دغو 50 پروژو 1500 میگاواټ ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برښنا له کچې سره تقریبا برابر دی. بلخوا ښاغلی عزیزی په خپل اکسپانډ ولیکل چې د یادو پروژو د طرح او تدارکاتي چارو کارونه مخکې له مخکې بشپړ شوي دي او د نننیو قراردادونو په لاسلیک سره به د پروژو د جوړولو بهیر سم دستي پیل شي. په دغو پروژو ټول ټال 430 میلیونه ډالر لګښت راځي او له 2 تر 3 کلونو موده کې به بشپړ شي. د ریپورټونو په اساس افغانستان اوسمهال د خپل اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه ترلاسه کوي چې هغه هم کله ناکله د تخنیکي او طبي عواملو له کبله پریشي او خلک له پارچاویو سر ټکوي. کارپوهان وایي په افغانستان کې برېښنا د لسګونو کلونو راهیسې تر ډیره د اوبو د بندونو څخه تأمینېدله، خو اوس د مریض او د سکرو د برو د برېښنا پروژې نسبتا په کم موده کې بشپړېدای شي. ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د برېښنا د بندونو متخصص وای، د ډبرو د سکرو برېښنا چاپیریال ته یو څه زیان رسوي، خو د نوې ټکنالوژي په کارولو سره د زیان مخه نیول کېدای شي.
افغانستان خو ډېر اوبه لري، خو ولې داسې خبره ده چې د بندونو جوړول په وخت نیسي، یعنی 3 تر 5 کال پورې وخت نیسي چې بند برق جوړ شي. او دا عاجل د پاره سولری دا ډیر خدای او د ډبل سکاره خنن تاسو ګورئ چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دوی کولای شي چې د پرمختللي ټکنالوژي نه کار واخی او دومره فلټرونه ونري چې دومره زړه ونري چې د محیط.
عزیزی ګروپ په مجموع کې په افغانستان کې د 1000 میگاواټو برېښنا د تولید شمنه کړی ده. درنو اوریدونکو د خبرونه پاته برخه کې همکار احمد تکل سره اوسئ.
ل خبرونو ور اخوا
ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غوښتنه په ساينس کې د نجونو او ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې دا د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د ښځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي له څه باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یونما د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکي انتیاره ده. یونما له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستلو نجونې په کور کې نه ولې. یونما وایي هماغه څه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع هم همدارنګه د داسې راتلونکي د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یونما په دې بیان کې خپل مهمه غوښتنه بیا تکرار کړي، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظرې دي چې کله به یې پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلې وي تر څو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپیریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلي کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوي وایي،
پر افغان نجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تېرېږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په نجونو او مېرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسمتیانې چې زما خاصې دي، نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایو چې کاش کولی مشوای حد اقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو، غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو، موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږې شوي یو او وږې شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ښځې او نجونې په ساینس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساینس کې برابري اړینه ده. په ساینس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساینس او ټکنالوژۍ کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکې ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلکه د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په هغه ساحه د مذهبي او دینی علومو کې محدود نه پاتې کیږي په دې چې هغه خو د دنیا یې خلق کړی دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضی او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه ویلي له ساينس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي ګوتریش ټینګار کړی چې باید دا ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکې په ساينس او ټکنالوژۍ کې وویني او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په ساينس کې د خځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او خځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د خځو تر سر پرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% خځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د خزو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د خزو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مې خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% خزي له کوره بهر په کار بوختي دي پر راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د خزو تر مشرۍ لاندې د کوچنۍ او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډیر محدود شوی تر راپور لمخې په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي یو شمیر افغان خزیوای روسله هغه چې لکاره منشي وی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او آن د ورځنۍ لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سختو فشارونو سره مخ دي د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته ویل
ته طالبانو له بیسلي وخت رسیدو روسه زما اقتصادي ډیر کمزوري شوې ده په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي نه وځي محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري زه به دندې هم او کړه چې دندې نوې آیت هم نشته لدی رو خو زور از نه آیت اخیستل شوې دی
د هرات ولایت یو وسیدون کې چې د دریو ماشومان وی وازنې سرپرست دا ونی غختل پر راپور کې نوم خبر شه ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وا کوړان دي د کور لګښتونه پوره کول خو سی بیکاری ژوند لستون سره مخ کړي
اوس چې هوا ډیره سړه ده موږ اند خوړلو لپاره هیڅ نه لرو په الله قسم چې نه لرو نو ریجشت نه غوړي او نه هم وړشت او نه د اخستلو توان لرو په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمنی کړی
د ملګرو ملتونو پرختي پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ او اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره اروپای ټولنې په 2023 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي د راپور لمخې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوی او هدف یې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنې دوه ورځې لښبګمو ټولګي پورته تر په هانتونه د نجونو د هر ډول زکړو په ګډون د خزو په کارو په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخې اخیستوم سخت محدودیتونه لګول شوې کڅ هم طالبان ادعا کوي چې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي خدای ادعا د ډیرو افغان خزو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده غنو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړي چې د دې وضعیت دوام کولای شي فقر لا جوړ کړي او په ځانګړي ډول د خزو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سخت اقتصادي ناورینونو خواته بوزي په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یونامه چهارشنبه د سلواقي یا دلوي 22مه د ساينس په برخه کې د خزو او نجونو د نړیوالو ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړو کار له څلورو کلونو زیات محرومیت نه واجد د خزو د څنډې تکولو په معنا دی بلکې د افغانستان د پرمختګ تک او وګدمهاله حسین پر وړاندې جدي خنډ هم ګڼل کیږي یو نامټینګار کړي چې طالبان باید انجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزن ضد واکسین د تازه کمپاین له پای ته رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل ایکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومانو د معافیت کچه ټیټه ده او له همدې امله اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو د غراز له یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، سلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
ډیر دی راتور وسه پر موږ ته د واکسین خدمات نه رسیدلې او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر ته هم لرو لکه موږ مشمان په جمع کې ډیر مریض دیږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر وسه پر موږ صحیح راغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی مشمان زکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل مشمان جمعتون او مرکزونو ته نشوړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډیر داډز خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین. ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي، له همدې امله ماشومان له واکسینه پاتې کیږي. ښه ده چې یو وار بیا کور په کور واکسین پیل شي، خانه به خانه شود.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسینه نه پاتې کیده، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسبی خو بیا هم په ځینو سیمو کې سنځي موجوده وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوش شکل تطبیق شو. یو څه سنځي وي، مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتون او مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځنګړو ځایونو کې تر سره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړه وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوې. افغانستان او پاکستان هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړه توګه له منځه نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
لا خبرونو ور اخوا
یزا د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژه را رسیدو اندېخمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژه ته د خوراکي توکو برابرولو اندېخمن کړي، بلخو ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځنګړي توګه په روژه کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزي ته د ګوتو شمار را سي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هم مهاله د روزي لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل کار اوسیدونکو او د خپلې دولس کې سي کورنۍ مشر رحیم الله چې په خو معلول هم دی ازادي رادیو ته وویل
د سږ کال د سور زمي او سړی هوا د عمله لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانیږدې ده. موږ ډیر د اندېښمن یو د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. موږ حکومت او تاجرانو مغوښتنه دادم چې د روژې د رسیدو سره خپل خلکو سره د خوراکي توکو مرستي وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنۍ سره.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو او د خپل وکاسي کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچي کار کوي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستي غوښتونکو سره.
زه یو کراچي وانه، ما په کراچي کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ته وړم راوړم، او زمونږ کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بیخي کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیخي په کور باندې پراته یو، او د روژې دپاره خو هېڅ نه لرو، او که مونږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه نو بس مونږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. د ایتالیا د کونړ ولایت اوسیدونکو او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له بیوزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بیوزلو په ځانګړي توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي، دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي. توڑان دی سیا تکڑا
کی پر رسیدو سرا واقع اس تی بی پی خی زلزلی او سیلابونو وحلی افغانان اس د مهاجرت څخه وحلی افغانان او تر څنګه بے روزګاری وحلی افغانان پروژه پر د ډیر زیر سوند سر مخ وی دولت او خیر بل سوچونه سرمایدار خلک دی او په دغه مبارک میاش کې د خلکو لاس نیوي او کی منغه خپل د دوی و ټولنه لرو په غیر رسمي ټولنه ده ځوانان زمونږ اکثره سوچ مسافر دي په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي سرمایداران دي دوی موږ د میشتانه هر میش د فنډ اخلو او د خپل کور کلی کم به وزله خلک شدید دوی لاسنیوي عمر سره کوم 15 ورځې سلو ورځې مخکې د سلو لکه باندې توزیع هم کړل د به وزله غریبانو ته دې په خطر ور کړی چې روزي ته مدګیو نشو خدا بسنه نه کوي.
که څه هم د روزي میستې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کې دوه مشخصي کې خو د جنتري لمخې ساکل 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي، ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې لا بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي، یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
او سم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه له هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي، هغه دردونه چې علت یې چاودنې نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بدې خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
داسې ورځې هم راغلي چې احمد تابش هجران په خوده کوسترګو له ښوونځي کور ته ستون شوی، د خپل جسمي ناتواني له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپوکو نومونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډېر کلی له معلولیت هم در ډېر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېرې سختې ورځې یې تېرې کړې دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لعمله به کور ته راتلم. ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به می لزان سره فکر کاوه چې که زده کړې ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوږو به بار شم. همدا لامل و چې پریکړه می وکړه چې په هر حالت کې به درس ووایم، تر دې چې ورو ورو اکاډمیکي دورې ته ورسېدم.
د تابش په وینا له دغو تجربو تیریدل د دې لامل شوه چې لوړو زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال له ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه